دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي نشئ زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم قدر منوریدونکو تاسو خبرونه اورئ د رپورټونو لمخې د کابل د ومی امنیتی هوسې اړوند ملک اصغر سلولار کې طالبانو حکومت بهر نو چار وزارت تنشتي ځانمرګي د دیوش مرکزانو ته مرجو بلاړول دي ولکې دغه چاودنه نن ماسمخین د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مامورینو د رخصتۍ په محل رامنځته شوې ده. په کابل کې د طالبانو امنیت کمانډانۍ ویاند خالد ستران وای سرنرګي بریدګر د ملک اصغر سلور لاري چیک پوینټ د امنیتي کسانو لخوا تر پیژندل وروسته په نخښه شوې چې چاودنه کړې ده. نو موږ زیاته کړې چې د لومړنیو معلوماتو لمخې په بریدګر پورې د ترل شو چاودیدونکو توکو چاودنه د ملک په ملکی وګړي وجل شوې او یو شمېر نور ټپيان شوې دي. په همدې محل په کابل کې د ایمرجنسي روغتون په خپل ټوټر باندې لیکلي چې د نننې چاودنې لزایا د دوو ماشومانو په ګډون 12 ټپيان د روغتون ته وړل شوې دي چې دوه تنه د روغتون ته درسېدو په محل مړ شوې دي. ملګری ملتونو وايي تیر کال 100 افغان ماشومان ناچاودو ته کومړه یا معلول کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په افغانستان کې د جګړې نه د پاتې شو نه چاودیدونکو توکو د چاودنې لامل د مرجوبلې په زیاتوالي اندېښنه خولي او ویلي دي چې واځي په 2022 کال کې په دغه هیواد کې 100 ماشومان وجل شوي او یا معلول شوي دي. یونیسف په ویلامي کې ویلي چې په دې کال کې د دغو چاودنو له امله په اوسط ډول هر ورځ دوه افغان ماشومان وژل شوي یا معلول شوي دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په دې کال کې د مړو او معلول شوو کرشمیر نه دی پټاګه کړی. د ملګرو ملتونو د ماشومان صندوق زیاته کړي چې واځي په 13 یو اونۍ کې د دغه هیواد په ځینو ځایونو کې د جګړې له امله د پاتې شو نه چاودو توکو د چاودنې له امله اته ماشومان وژل شوي دي. یونیسف په دې اړه معلومات نه دی ورکړي چې دغه ماشومان په کوم ولایتونو کې وجل شوی هوټینګاری کړي چې د ماشومان هغه محل د چاودنو قرباني شول چې د خرسلاو لپاره د فلزاتو پر راټولولو او د جګړې نه د پاتې شوو شیانو سره په لوبو بوختو. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد د طالبانو لخوا په بلخ ولایت کې د داعش ته لیدل وړپوړو غړو د وجل کېدو ادعا ته اشاره ویلي چې امریکا او طالبان باید د دوه تړون د بشپړ تطبیق لپاره همکاري زیاته کړي. نو موږ ویلي چې په بلخ ولایت کې داعش خراسان څنګه د وړپوړو غړو د وجل کېدو په اړه د طالبانو د استخباراتو ادعا تایید شي دا به د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې لپاره یو لوی ضربه وي. د افغانستان لپاره ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي رپورت ورکون کې د طالبانو لخوا د سونی ولشو معترضو خزو د خوشی کېدو وختنه کړی ده. ریچارډ بینټ د دوشنبه پورس په خپل ټوټر باندې لیکلي سو تنه معترضې خزو چې په دغه هیواد کې د جنو د متوسطه خونځې او بندیدو په خبرګون کې سولېز اعتراض کړو د طالبانو اړوند کسانو لخوا نیول شوې دي. خغلی بینټ ساده کړ چې د رپورټونو لمخې فاطمه محمدي ملالۍ هاشمي او کیا سایه چې په کابل کې د تیر ورځې اعتراضي حرکت کې ګډون کړو نیول شوی او اوس مهال د طالبانو په بند کې دي. هغه زیاته کړه زل کوم قید او شرایط پرته د هغوی د زر تر زره خوشی کېدو غوښتنه کوم. د قزاقستان د انتخاباتو کمیسن د دوشنبه په ورځ د مارچ رحمه پارلماني انتخاباتو نتیجې اعلان کړې چې پکې د دې هیواد واکمن ګوند د پارلمان نشتی دوه په درېمه برخه سوکې ګټلې. د پخوانی شوروي اتحاد په دې لوی هیواد کې د مارچ نه هم نیټه ناڅاپي پارلماني انتخابات د هیواد د ولسمشر قاسم جمار توکایف په غوښتنه په داسې حال کې تر سره شول چې هغه غواړي د تیر کال د خونړۍ او بلوا وروسته وضعیت بدل کړي. ملګری ملتونو وایي چې په لیبیا کې ایثار اورپا ته تلونکي کډوال شکنجه شوي او په سیستماتیک ډول په زور مجبور شوي چې جنسي زورونې ته غاړه کیږي. ملګرو ملتونو دا ډول جنسي زورونې ته د جنسي غلامۍ اصطلاح کارولی. د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې ویډلې په خپلو تحقیقاتو کې د دوشنبه په ورځ په لیبیا کې د بشري حقوقونو د مخ په زیاتیدونکو سرغړونو په اړه جوړه خواشینی څرګنده کړې ده. او د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي اماد وسیم ویلي چې په افغانستان باندې د کرکټ د لوبو د لړۍ په بایللو ټول لوبغاړي مایوس دي. افغانستان په تیرو درې ورځو کې د پاکستان دوه پر لپسې شل اوورز لوبي وګټلې او یو تاریخي جوړ کو. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د پاکستان د شل اوورز لوبي یو لړۍ وګټله. قطر منوریدونکو دا خبرونه
د سیمه او نړۍ خبرونه واویدل په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
په کابل ښار کې د دوشنبه په ورځ یو ځانمرګ بریچ شوی چې له عملی مرګ شوبله اوخته ده. د طالبانو د کابل د امنیت قومندانې ویان خالد زدران د پیښې پخلی کړی او ویل دي چې په دې بریچ کې چې د بهرنیو چارو وزارت ته نږدې شوی شپږ کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. تفصیلي په رپورټ کې اوري.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو په خواني ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي کپه بلخ ولایت کې د داعش د خراسان څنګه د لوړپور غړو د وژل کېدو په اړه د طالبانو د استخباراتو ادعا تایید شي دا به د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې ته یو لوی ضربه وي. خلیلزاد زیاته کړې چې طالبانو د دوه د ترول مخې د داعش په وړاندې د مبارزې ژمنه کړې وه او په خبره د داعش د یادو مشرانو وژل کېدل دا خی چې طالبان دا کار کوي.
د داعش د دوه مشرانو لمنځول د دې خارندوی کوي چې طالبان دا کار کوي. امریکا او طالبان باید د دوه تړون د بشپړ تطبیق لپاره چې د افغانستان او امریکا ګټ پکې خوندي دي خپل اړیکې زیاتې کړي.
د طالبانو د استخباراتو ریاست د یک شنبه په ورځ په ویلامه کې وویل چې د دوی د معلوماتو په اساس د رواني مارچ میاشتې په 13مه د مزار شریف خار په 15مه، 18مه او 19مه حوزه کې د تر سره شوی عملیاتو پر مهال 15 د ایشان چې درې د هغوی مهم قومندانان وو وژل شوی دي. طالبان ویلي چې په وژل شویو کسانو کې د داعش د خراسان څنګه والی او د قضا مشر مولوی ضیاءالدین، د داعش د خراسان څنګه د شورا غړی ابو عمر پریدای او د یاد ډلې د نظامی تمریناتو او بم جوړونی استاد سلیمان تاجکستانی شامل دي. طالبان ادعا کړی چې مولوی ضیاءالدین مشهور په مولوی محمد د داعش په خراسان څنګه کې دوهم کلیدی مشر وو. خو د چارو یو شمیر کارپوهان وایي لومړی دا باید ثابت شي چې آیا وژل شوي کسان د داعش غړي دي که نه.
خو کار دا ده چې ټول سرلاسي او کې اول دا پیدا کړ داعش له کوم ځای له افغانستان ته راځي، څوک یې کاملی منبع یې څوک ده، دې تر شا څوک ولاړ دي. او دا هم باید تثبیت کړي چې دا کسان سره مبارزه کې کومه کې دا واقعا د ایشان دي او که نور د طالبان مخالفین دي یا که نور ډره تپله ده. دا مسایل اول حقایق باید شفافیت لاسته راسي، وروسته بیا نو مبارزه یې د په وړاندې د یو میکانیزم او د یو پلان له مخې مخته لاړ شي.
که چېرته طالبان ادعا کوي چې واقعا دوی د داعش په لوړپور چارواکو باندې یا په هغه غړو باندې چې فعال دي او په دغه تروریستي شبکه کې تاثیر گذاري لري، دوی بریالي عملیات ترسره کړي، نو بیا ایجاب کوي چې دوی کره اسناد او معلومات مطبوعاتو او نړیوالو او هیوادوالو سره شریک کړي په دې چې دا باید جوته شي چې دوی واقعا په داعش تروریستي شبکه باندې عملیات په بریا سره ترسره کړي دي.
داعش تر دا مهاله په بلخ کې د طالبانو په عملیاتو کې د خپل مشرانو د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي. که څه هم طالب چارواکو تل ویلي چې د داعش ډله په افغانستان کې فزیکي اولنی حضور نه لري، خو طالبانو تر دې مخکې څو ځله په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د داعش ډلې پر مرکزونو د عملیاتو خبر ورکړی دی.
طالبانو تر اوسه پورې دا نه منل چې ګواکې داعش په افغانستان کې یو جدي ګواښ دی. په اوسني حالت کې دوی اعتراف کوي چې داعش یو جدي ګواښ دی او په دې چټکۍ سره پس له دې چې طالبان حاکمیت ته رسیدلي دي، داعش توانېدل دی چې پراخ شي او خپل فعالیتونه نور هم جدي کړي.
دا په داسې حال کې دی چې داعش ډلې په دې وروستیو کې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د مرګونو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور 798 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي.
د طالبانو لخوا په خزو د اجتماعي محدودیتونو نه وروسته په افغانستان کې آنلاین کورسونه او تعلیمی مرکزونه مخبوزیاتي دودي. ایواز دکون کې چې د رویټرز خبري آژان سره د خپل زده کړو باره کې غږیدلې، بلکې د رومي اکاډمۍ په نوم یو تعلیمی کورس کې آنلاین زده کړې کوي. د رویټرز آژانس په دې راپور کې د زده کوونکي، ښوونکي او د کورس د رئیس نمونه د امنیتي اندېښنو له کبله نه خبرو. پاموکي رپورت.
د طالبانو حکومتي چارواکو د شرعي لباس په شمول نور ستونزي دنجونو د منځنۍ خوندزیو او لیسو بندولو په هنتونونو او اکثریت خزه کارته لټلو منع کولو اصلي لټونه غني. د آنلاین کورسونو او تعلیمي مرکزونو د زیاتېدلو سره انجونی او خزه په ډیره لیوالتیا غواړي چې تعلیم ته دوام ورکړي. په دې کې د رومي اکاډمي په نوم آنلاین تعلیمي مرکز فعال دی چې د غیز د کونکو هم پکې داخله کړي.
Actually in that situation that we are banning from going to school university
بلاسیه وخت کې چې مونږ خوانځیو په هنتونو او یا هر ډول کورس تلتلو منیو دا په افغانستان کې د جنو او خوځو لپاره فرصت دی چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي او په آنلاین بڼه تحصیل وکړي. ځکه خو زه غواړم چې د آنلاین لارې خپل زده کړو ته دوام ورکړم. دا زما ارمان او مرام دی چې په افغانستان کې هر څه پیښیږي زه خپل زده کړې.
خو ډېرې نورې بیا د دغه 22 کلنې زده کوونکې په څیر نیکمرغه نه دي. د رومي اکاډمي وی دوی په سلګونو درخواستونه بیرته ردول، تر څنګه په افغانستان کې چې 90% خلک د فقر په ټیټه کچه کې ژوند کوي، اکثریت یې د لپټاپ اخستلو، انټرنیټ فیس ورکولو او یا د آنلاین زده کړو لپاره د نورو ضروري امکاناتو توان نه لري.
کله چې په افغانستان کې نجونې او ښځې د بد وضعیت سره مخامخ شوې، رومي اکاډمۍ د هغوی د ناهیلۍ په ورځو کې د هیلو څراغ بل کړ.
طالبانو تر اوسه په انټرنیټ کارولو محدودیت نه دی لګولې او چارواکي یې تل په ټولنیزو شبکو خبرتیا خبري. دوی نجونو ته د دې اجازه هم ورکړې ده چې په کور کې زده کړې وکړي. خود بل هر چا په څیر چې په افغانستان کې انټرنیټ کاری، آنلاین زده کوونکي هم د برېښنا د بیا بیا قطع کېدو او لک صورت انټرنیټ سره ستونزې لري.
یګونه جایگزین در وضعیت فعلی همی آموزش آنلاین از طریق انترنت است بر بانوان، یعنی فوق العاده میتونه مفید باشه، فوق العاده میتونه ارزشمند باشه بر بانوان و طبیعی از وقت روزانه من ده ها پیام سپاسگزاری، خرسندی و رضایت بانوان را میبینم. خوبترین حس ممکن برم پیش میدم.
در طول ستونز و سره سره زده کون که وی افغان خزی ده کلونو کڑاونو او داخلی جگرو که دیر ازراوری او توانمندی شویدی او دیتا چم تو شویدی چه حالات هر چمر ترینگلی اوسی دوی ده خکی دلو حدسو کی.
مونگ باید هیله منی اوسو او خپل باور او هیله باید کمزوری نکلو. مونگ باید پداسی او وضعیت که دیر زراوری اوسو.
Don't lose our belief, our hopes and we must be strong in that situation.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
درنو اوریدونکو، د یک شنبې په ورځ یو شمیر خزو په کابل کې لاریون کړو. دغه مېرمنو په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصولو غوښتنه کوله. د طالبانو له راتګ نه وروسته څو ځله افغان مېرمنو د خپلو حقونو لپاره دا ډول لاریونونه کړي. خو پوښتنه دا ده چې آیا د افغان نجونو پر وړاندې د طالبانو لیدلوری به دا ډول اعتراضونه بدل کړي او کنه؟ د ختیځو د بشري حقونو پخوانی رئیس صبرینا حمیدی دا او نورې پوښتنې په مرکه کې ځواب کړي.
مګر دا مشوله چې دا بيخي بي نتیجې ده. بي نتیجې په دې معنی چې نړیوالو پام دې ته راړل شوی دی. په دې باندې نړیوال کنفرانسونه دایر شول، په ملګرو ملتونو کې په دې باندې بحث ترسره شو. او که چېرته یو څوک د خپل اساسي حق نه محرومیږي یا زیانمن کیږي، یو قشر د توپیر په اساس، د تبعیض په اساس، که هغه توکمي، سویلي، قومي، ژبنیزي یا جنسیتي توپیر، هغه ترڅو چې خپل اختلاف راسه پیدا نکړي، هغه باید خپل مبارزې ته دوام ورکړي. او زه د دې طرفدار نه یم چې دا غږ چپ شي، یا د هیواد په سطحه باندې، یا د ګاونډیو په سطحه، یا د منطقې په سطحه، او یا هم د نړۍ په سطحه باندې. دا غږ باید د مختلفو طریقو نه پورته شي او خلک د دغه عقد تامین په خاطر د افغان خویندو سره همغږي شي، هم نظر شي، او د دوی ملاتړ وکړي.
ډیره مننه صبرینا جانې. معترضو میرمنو د نورو شعرونو تر څنګ دا شعر هم د ځان سره لیکدو چې د نړیوال ټولنې چوپتیا د طالبانو د ملاتړ په معنا ده. تاسو د برخه کې څه نظر لرئ؟ آیا نړۍ تر اوسه چوپه ده؟
البته شاید دغه نهیلی تو یا دا چې تر اوسه پورې عملي اقدام په دې برخه کې ونه شو. اقدامات خو تر سره شوي دي، نړۍ بیخي چپه او خاموشه نه پاتې، خو دا سلسله د اقداماتو دوام لري. مثلا د ځانګړو استازو ټاکنه، اته د ملګرو ملتونو د خوا د بشري حقوقو د وضعیت د تثبیت په خاطر، په خاصه توګه د میرمنو د وضعیت د بشري حقوقو د وضعیت د تثبیت په خاطر د ځنګړي استازي ټاکل، تحریم نوازا کول په دای باندې، د دې ترڅنګ مثلا د دوی سره ډیپلوماټیکي اړیکې نه ساتل، په زمن کې اته په د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د طالبانو د حکومت استازي تو باندې چاته موقعی ورنه کړ شو چې هغه په کې برخه والی. علت همدا ده چې دوی هغه د بشري حقوقو تامین ته ژمن نه دي، او دغه د دې نه ژمنه سبب شو چې په دوی باندې دغه تحریمونه وضع شوي دي، او دغه تحریمونه همدا د میرمنو د مبارزې نتیجه ده، همدغه د میرمنو د میړانې نتیجه ده. تر اوسه پورې کوم اقدامات چې د میرمنو د وضعیت د ښه کېدو لپاره تر سره شوی دی، استازو ټاکل، ځینې اقدامات، ځانګړي گزارشونه، د دوی سره لیدنې، او دغه لړۍ دوام لري. او په دې باندې باسطه وړاندیز شو چې دا د یو بشري جنایت په توګه باندې وپیژندل شي، دغه حرکت د طالبانو یا د بشري یو څوک یو ډله په بشري جنایتو کې ښکېل کېدل، دا د هغې دپاره ډېره غټه صدمه او زیان رسوي.
کور ودان کله چې یو شمیر ښځې، نجونې یا هم د هیواد اتباع د خپل حق او عدالت غوښتنې لپاره راوځي، مسلمت امیزه لاریونونه کوي، د دوی نیول په توقیف کې ساتل، د بشري حقوقو له نظره دې موضوع ته تاسو څنګه ګورئ؟
پته غوښتنه او عدالت غوښتنه یو وخت ده د حق د بیان د ازادۍ د لارې تامین کیږي. د بیان ازادۍ په دې معنی چې په لیکلي توګه د بیان د لارې، د انزور د لارې یو څوک کولای شي چې هغه غوښتنه خپل مسؤلینو ته ورسوي یا د مسؤلینو ته وړاندې، او دا یو مسله مخته د افرادو چې د دغه حق نه په استفاده باندې د ناخوالو په وړاندې مبارزه کوي، د ناخوالو په وړاندې حرکت کوي، او خپل د حق د یو قشر د حق د غوښتنه لپاره دا غږ پورته کړی. د تاوتریخوالي تر څنګ دغه څه چلندونه چې د حکومتونو د خوا ترسره کېږي، د نیولې په وخت کې د هغې ځورونه یا هغې ته زیان رسول یا د یو چا ازادي محدودول، دې ته تا موږ شکنجه هم ویلی شو، ځکه دا په نړیوالو اسنادو کې د شکنجې په معنی قانونسون کې دغه څه حرکات د شکنجې په توګه باندې تعریف شوي دي.
صبرینا جانه ډېره مننه. کور ودان.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منځ خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کرا باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 11590.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. بنن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0 9315.5 مگا هرتز او ریدلشه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکړه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې په تیر 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې لوو ساونه زیات ماشومان د ماینونو او ناچاو د توکو په چاودنو کې مړه او یا هم ټپیان شوي دي. د ماین پاکۍ د مؤسسو چارواکي وایي اوس هم هر میاشت افغانستان کې د 160 او 150 ترمنځ ماشومان د ماین او ناچاو د توکو د پیښو قرباني کیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اکرام شینواری په رپورت کې اوري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په افغانستان کې ماشومان ته د مینونو او ناچاو د توکو په چاودنو کې د رسیدلو تلفاتو په اړه په تازه راپور کې چې دوشنبه په ورځ خبر کړي ویلي چې مینونو او ناچاو د توکو په دغه هیواد کې د ماشومانو په ژوند ډیره ناسمه اغیزه کړې او د تیر کال په اوږدو کې هر ورځ په 60 ډول تر دوه پورې ماشومان د مین او ناچاو د توکو د پیښو قرباني شوي دي. یونیسف په دې راپور کې ویلي چې په 2020 میلادي کال کې د 200 څخه زیات افغان ماشومان د مینونو او ناچاودو توکو چاودنه کې یا مړه او یا هم ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې په دغه راپور کې په افغانستان کې تیره اونۍ د مین او ناچاودو توکو د چاودنې یوې پیښې ته هم اشاره کړې چې په ترڅ کې اتو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی و. یونیسف وایي دا ماشومان هغه مهال وژل شول چې د ناچاودو توکو سره یې لوبې کولې. دغو ماشومانو کباړ ټولو او ناچاودي توکي او زړې وسپنې د خرڅلاو لپاره ټولولې. د ایم ډي سي د مین پاکونې د موسسې رئیس شهاب حکیمي امریکا غږ سره په مرکه کوي چې اوس مال په افغانستان کې هر میاشت د 160 او 150 ترمنځ کسان د مین د پیښو قرباني کیږي.
په اساس دغه راپور زموږ د پروګرام له ترلاسه کولو هر میاشت 160 تر 150 کسان په ټول افغانستان کې تلفات شته دي او دلیل یې هغه ناچاو دیدونکو توکي چې د جنگ نه پاتې دي او هم هغه مینونه چې د افغانستان په داخل کې کور په دننه کې جوړیږي د جنگ په جریان کې ورنه استفاده شوی د دې په واسطه باندې افغانان قرباني کیږي. نو دا سلسله جاری ده. مشخص ولایتونه په پروسه پورې درسوي نه دي خو چون په ټول افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې جنگونه زیات شوي په هر نقطه کې دا مینونه او دا ناچاو دي توکي ستدي.
د ملګرو ملتونو د مین پاکۍ د پروګرام د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د 1978 کال راهیسې د مینونو او ناچاو د توکو په چاودنو کې 1000 زره کسان وژل شوي چې له نیمې څخه زیات شمېر ماشومان دي. افغانستان کې د 2020 میلادي کال د اګست په میاشت کې وخت د طالبانو د بیرته رسیدو سره سم دغه هیواد سره د نړیوال ټولنې مرستې کمې شوي چې د مرستو کمېدو د مین پاکۍ په پروګرام هم اغیزه کړې. د مین پاکۍ د موسسو د معلوماتو له مخې د مرستو د بندېدو له امله د مین پاکۍ د موسسو له نیمې څخه زیات مین پاکانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د طالبانو حکومت د پیښو سره د مبارزې د دولت وزارت د مینونو د پاکونې او اړوند چارو رئیس کاری نورالدین هم وایي چې د مین پاکۍ په برخه کې د نړیوال ټولنې د مرستو بندېدو د مینونو او ناچاو د توکو په پیښو کې د قربانیانو په اړه د ارقامو د ټولولو پروګرام باندې هم اغیزه کړې او اوس مهال د امکاناتو کموالي له امله دا پروګرام د ستونزو سره مخ شوی دی.
د نړیوال نغواړو چې د افغانستان د مین پاکۍ پروګرام یو له لوی پروګرامونو ده چې ټول دنیا کې تر دې لوی پروګرام د مین پاکۍ بل نشته. دلته کادرونه زیات موجود دي، استعدادونه موجود دي د مین پاکۍ په برخه کې، اما متاسفانه چې د بودیجې په حق له باندې ستونزې موجود دي. نو له نړیوالو نه موږ غوښتنه ده چې د مین پاکۍ په بخش کې افغانستان ته توجه وکړي.
د پیښو سره د مبارزې د دولت وزارت د مینونو د پاکونی د چارو د برخې دغه چارواکي وایي چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې هر کال تر 50 میلیون ډالرو پورې پیسې د مینونو او ناچاو د توکو د پاکولو او له منځه وړلو په چارو کې په مصرف رسیدلی. افغانستان کې د 1998 کال راهیسې د ملګرو ملتونو لخوا د مین پاکۍ پروګرام پیل شوی چې په ترڅ کې پراخې سیمې د مینونو او ناچاو د توکو د ګواښ څخه پاکې شوي. خو لا هم په دغه هیواد ډېرې سیمې شته پکې مینونه او ناچاو دي توکي د خلکو ژوند ګواښي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حقلا خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. په میدان وردګ ولایت کې روغتیایي مسولین وایي د روان میلادي کال د مارچ میاشتې د پولیو کمپاین په پراخه پیمانه د 500 کالونو کم عمر ماشومانو ته کور په کور تطبیق شو. د دې کمپاین د بشپړ تطبیق لاملونه امنیت، د متحده کسانو ګمارنه او د عامه پوهاوی لوړیدل دي. نور حال زموږ د همکار مریم صافی پر رپورت کې.
په میدان وردګ ولایت کې روغتیایی مسولین وایي د روان 2023 میلادي کال د مارچ میاشتې د پولیو کمپاین په پراخه پیمانه د 500 کلو کم عمر ماشومانو ته کور په کور تطبیق شو. په میدان وردګ ولایت کې د عام روغتیا رئیس ډاکټر زرک الله زیرک له امریکا غټ سره په خبرو کې وویل یو لکو دو در زر و چلور سو چلور اتیا کس ماشومان لنوی تولد تر 15 کلو پوری دی گزن پورانده واکسین شول. همدارنگا لهمده جمله سخه لشپاگو میاشتو تر 15 کلو ماشومانو تا چشمیریه یو لکو شپار زر و 240 تنه دی ویتامین ای کپسول تطبیق شویدی. او دیاد کمپاین دی که تطبیق لاملونه دادمان امنیت، د واکسین د تطبیق لپاره دی متحدو کسانو گمارنه او د خلکو لور اما پوهاوی گنی.
د خ پروګرام یا پروګرام خ تطبیق د پارمو لاندې لاملونه ګټور وو چې البته د امر اختیار ریاست تاکید او نظارت ورسره د متحد کسانو ګمارنه او ډاډمن امنیت او د عامه پوهاوی وو.
په میدان وردګ ولایت کې د پوهنتون استاد ګل رحمان احمدی هم د کمپاین د خ تطبیق د لاملونه امنیت، عامه پوهاوی او شفافیت ګڼي.
د دې تطبیق د ښه تطبیق عوامل یې زما په نظر تر ټولو مهم لامل یې هغه امنیت کېدلی شي چې مخکې په هغه سیمو کې چې د یاد کمپاین د تطبیق په برخه کې بعض ممانعتونه شتون درلودل اوس هغه شتون نه لري. په همدې ترتیب باندې عامه پوهاوی ښه ونډه درلودلی شي. عامه پوهاوی نسبتا شوی دی، خلک دې ته آماده دي چې خپل ماشومانو ته یاد واکسین تطبیق کړي. باندې ترتیب د واکسین د تطبیقونکو مراجعو په تطبیق کې یا د هغو د تطبیق پروسه کې شفافیت چې چیرته نور هم په دې برخه کې ښه ګامونه پورته شي او دا پروسه په شفاف ډول تطبیق شي نو کېدلی شي چې ښه نتایج به له ځان سره ولري.
ملیحا چې میدان ښار کې اوسیږي وایي د خلکو عامه پوهاوی زیات شوی او خپل ماشومان واکسینوي.
دلته په میدان وردګو کې خلکو ته په زیاته اندازه په عامه پوهاوی ورکړل شوی ده د پولیو د واکسین په اړه. اوس دلته خلک خپل ماشومان واکسینوي او زیاتره میندې چې کله واکسیناتوران ورسي د دوی کورو ته زیاتره میندې خپل ور کې دوی ته ورولي تر څو واکسین شي.
دا د میدان وردګ اوسیدونکي له روغتیایي چارواکو څخه غواړي چې عامه پوهاوی برخه کې لرو او پراتو سیمو ته هم خاصه توجه وکړي تر څو د لرو پراتو سیمو اوسیدونکي هم د خپلو ماشومانو واکسین ته لیوالتیا وښيي. مریم صفای، امریکا غږ آشنا رادیو، میدان وردګ.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، خدای مرسته.